سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو ویاند ات او کړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله ذبیح الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونو له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په مدرسه کې چاودنه و. په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او ویل چې په دا کار چې د دې کار د لړۍ دی ودرول شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نا وخت بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینځ ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی وو چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی وو، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. پام کې و چې په 2019 کال په پای کې لدې پروژې ګټه خستن عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخه نیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکن وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 28مه د ترهګرۍ تور روس ته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یو قضیه باید او کړی چې د یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رای ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابې تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب ووري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبل نه اندېښمنه ده، اما ګړي یو الاته د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چرواکی په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو ته مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو لس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، عدلي ورغنو ته سپارل شوي دي.
فروزګان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفاده ماهیان نیول کیږي.
په خوا په طلبه باندې کشیر دغه سن توګور مخکې شو، ماهیان ډیر زیات پکشي کیوه او اوس ډیر کم شوي دي په خوا په نسبت باندې. اوس یو څه
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. تاسو ملتیا غواړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی اداره یا اوچاوي د روان اگست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ شوبله وخته ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ شوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ شوبله ډېره په جمعتونو او نورو مقدسو ځایونو کې وخته دي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکو ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالت ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. خغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلې دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار دا ده چې زر تر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې پولیس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روان اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلا وختي. اوچا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وزل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووزل او 33 نورې ټپیان کړل. د ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولو نو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مغزوب لاو وخت ده.
په راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچاوي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپو قریب الرحمن شاب را سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته خراغ لاست ویو که دره ته وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ان کې ادارې او چا ویل دي چې یوازې د اگست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوې دي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی لراته ګروس ته په افغانستان کې جنگ ختم شوی او خلک آرام شوي دي. ساسو پان دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده، څومره دغه خبره ننګولی شي او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوي دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نور عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیکو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو تنبه راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بیلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوي او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولی هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پټم وو د دوی خوند د دوی لپاره خوندې شوې ده کنه، د اوس څومره افغانان پامن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا حواله راغلي، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي، دا یو ښګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک وغواړي هغه نه دی تامین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولای، ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډېره مننه کور موادان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب و چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم کونړ ته ورشو، د کونړ امنیتی مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل، امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یوولس تنه نیولې دي.
تقریبا په دا څو ورځو کې یوولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولې شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. په دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچه د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د یوولسو تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاري، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2023 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سل او 13 کسان د سیلابونو له کبله مړ شوي چې له دې سره پر روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شو شمیر 2650 ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګوبلي او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله یو سل او 30 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوې دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادي رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې لښ 14 متره 28 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا 13 شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1230 او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 3/24 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پرولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه دریدلی نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځنی تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 3/24 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یو طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوی چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
امروز حقوق همه
I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په هم اوکرين ته ورشو کڅ هم پر اوکرين د روسي غیر موچه يرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکرين کې له وقفې پرته چکړه دوام لري. روسيا له هغه چې د اوکرين د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لکتر لګه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکرين پر یو مرکزی ښار خوشي مهمات هم کارولې دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. د د پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یو تمځای د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې. ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو شارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداري ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حمله وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیز هیوادونه پر روسیې بې ساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطح منځوي کړ. دغه یرغل د ته حمله را ورکړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د چدوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او لسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغه خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغه د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستا نیسي. یو تن کب نیون کی په زولا ازادي راډیو ته ویل چې دی په یاد دره کې ماهیا نیسی فلوری او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
یو کاری از وسیتون کې ما ماهیا نیسم خپل یال ته یو خریب په پیدا کړ ډیر وخت کې دا کار ما شروع کړی دی. مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسه د بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جال داس کدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک پخې کې میډیا د پاره یا دلته یو منه خوري بو کې جنریټر سي دي چې هغه ګره لسمنه 15 لسمنه داس ګریش
په جنریټر. په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې او اوسیدونکو روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل:
په خوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورم مخکې شو مایان ډیر زیات پکې شو او اوس ډیر کم سوي دي. په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکې کوي یا هم یا درغه ماشین بار کول لکه دی یو مخې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم سوي دي ځکه نو کمواله خپدې کوم چې داسې کچور دي ماشینو لکه یا په ټاپ شو کې دی یو مخه مایان وجل چې کغټ یو شنه نه په خوا چې کله لایر نه ویل یو ایز بدغه ځای په دغه ځای کې پنيول مثلا شاو خبر کمربندو اوس چې سره نور ولسوالۍ ته مثلا چې نارټول سوال چې د شمایان لري او غلور سر خوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیس.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړي دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړي دي. په اورزګان ولایت کې د کرنې پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدلې دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا پورې د لطابات ولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرنګر کړی وو او د لطابات سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې برته هلاک دغه شان د لطابات په مسولین دي ټول دي تبدیل کی.
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسل کسخه ساج د ازادي راډو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت د بایومټریکي تذکرو د مسلمانو څخه ته دا پیغام دی چې پر دا تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د شات تذکریا کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي اعتماد دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولې نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه په ما خاص خلک لپاره درلېګل دي تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختر نشي ورور زړه مې ډیر داس کړی ځکه په هزار ډول خرچېګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلامه. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي. دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامو طالب د نکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بیخي نه ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدې نه ټای پرېږدې نه ډای پرېږدې هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره وپی چې بس پرېږدې نه مش په لاس کال په 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی اله له روښ مش په هم تل ورپورو چارواکو پر ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانس ایت او کړه چې د اسلامي دولت ډلې یا دایش په افغانستان کې په بیساري ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دي د سیمې هیوادونو له افغانستانه د دایش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره دایش ډله په افغانستان کې د ځینو خوندړیو حملو مسولیت منلې دي. د طالبانو ویاند وای د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پلوټ الوتکې ګرځي او باید مخې ونیول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبري کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې د دې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وین زبی الله مجاهد خبرلارو ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په بریت کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټپی پروژې لمشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپی پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د وی بلی اونې په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګری تور لګیدلې دی. محکمې نن د قضیه د سپتمبر تر نومړې نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپل عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او سکه کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي دی د پاکستان د اقتصاد په خرابې ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزي
درنه دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوي. د ګوتو پښمیری دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولای. ځکه لخدو سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې له 15 منټې را په دی خوا چې کل افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیل لارو څخه افغان خچینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایار او لیکواله او خبريال خلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دوه میلمنو ته خراغلاست وایو. ستریم شي په خیر.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه سلامونه. تاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو پاکله پوهیږو، خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو پاکله معلومات ورکړئ، ډیره مهرباني به موي.
زه د ژبې او ادبیاتو د دری څانګې فارغه لیسانس یم. اولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزه یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت می درلودو، مدیر مسؤول ایوم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسر او بیانونکې یا پریزنټر ایوم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وي چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول اوم، دای و خزینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالې بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت پکار و. بیا دا ټول باعث دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبور شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، دندې پاکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستي دي څلور کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد تلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخته وړل، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په حیث باندې. البته ډېری موضوعات موږ کور کول یا کار مو ورته کولو. بي بي سي کې زما دنده دا وه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډېری هغه موضوعات چې موږ انتخابول، نو هغه به د ښځو ستونزې وي، د هغوی لاسته راوړنې به وي، او په دې برخه کې ما ډېر کار کړی دی.
ډېر زیاته مننه. اغلی مایار، راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست د ښځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه بی برخې نه دي؟ تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیست او ښځینه او ژوند څه رقم راټارځوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جواب ده چې د یو کال نه په دې حکم تحول چې راغلی دی، په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېزه پرېښې ده. ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې مو کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو، نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې وو نه شته. د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېریدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ مو کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي، هر اونۍ چاپ کړي، صرف په دوو کمپیوټرونو مو او زما همکارانو هغه مخ ته وړي، تر څو چې ورو ورو هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ، دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازی وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړ. او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کاربار باندې مکمل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه ورسره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې. سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل. موږ ډېری خویندې یو زیات شمیر چرقام یو تیرو وختو کې یو شی وو، شاید د هغې نه زیات شوي وي چې یو زیات شمیر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بیکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد
پریکودو ته اړ شولې. اوس بیرته راځو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو سره لدې چې په رادیو کې کار کوه، د تلویزیون په پرده هم کار دی، تصویري کار مو هم تاسو کوه، د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند راته وایي چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
افغانستان کې د مېرمنې یا د یوتنې لپاره کار کول، رسنۍ په ډګر کې راځهریدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع دی چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دانده مې شوم چې ټلویزیون سره به لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ما خپل پوهنتون هم لوستلو. نو ماته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وي، مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، په لوڅ مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو، دا نه وو چې مثلا یو څوک په راسه کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لګڼې سکرین سره مخامخ دي، هغوی چې په سکرین باندې کار کوي او یو څه پېژندل شوي څېری دي، نو هغوی یې بیرون نه شي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنی هغوی ډېر قید ژوند لري، یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه
ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلې یم. نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، مهاجرت وکړلو او ما کار پیل کړ دې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړو او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یادونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي، او یعنې یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تېرو شلو کلو کې نه، په 20 کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی دی په واقعي ډول باندې. هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالستانې په دې حالت کې نه دي.
تاسو ته بېرته بیا راګرځو اغلې مایار، تاسو د دې شاهدان یاستې چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهریږي، البته ښځینه وو ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهري شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یوه ستونزه تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره ته وایي په دې اکله؟
کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کښېني، د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید دی ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما به لیدل زما خویندې چې ماسکونه بې راغوستي و، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبره ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب وو، مخکې د دې نه، مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کاوه، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر و، خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل، واقعا دا ډېره ده، یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابره نه ده. د مایک شاته کېناستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي، خپل د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نه وي، او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کېنی، دا به ډیره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیوه او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي. دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای، او په دې کې د حجاب مراعاتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو، ټولې حتی د دی عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی تلویزیونی نشرات مو تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا لخوا نه، او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند شي.
بله، یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو دي، خځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبری پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لږ ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریاله باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دا او بل اخر خپل دند ته اجازه ورنکړل شي؟
ډیر زیات، ډیر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي، یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو، لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و، ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نه هم ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم بیا هم دومره نه و لکه نن سبا چې محدودیتونه نن سبا چې کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دی ته متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پکله خبرې کېږي نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خودندو ته جیر هره ورځ مثلا دوی سی برخه خي یا ښوونځي خي چې ښوونکي ورځي. نو یو ژورنالیست خو نشي کولی تبابت وکړي ځکه مسلک نه دی. خوانځي کې به دومره گنجائش نه وي چې دوی هلته مقرري کی او دوی یوازې دوه برخو ته میرمن ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست خځینه ژورنالیستان څه وکړي څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو فون کې تاکیا ده بلکې افغانستان د هواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي کاغه یو بل اداره وي کاغه مثلا ځینې دینی مرکزونه وي په هره برخه کې د میرمنې تاثیا دی چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي. صحیح ده صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي فعالې دي ولې یوازې دغه برخې نه دي ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو په بېلابېلو ادارو کې که یو مثال ورکړو مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو ولې اوس بېکاره دي په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا ولې ستونزه ده هغوی کورنۍ لري هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالانې او داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر و یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله ولې هغوی اوس بېکاره دي هغوی څه وکړي؟
اوس څه پلان لري څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر رسنیو سره کار کول له ډېرې ستونزې سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه اجازه نه وه په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس و اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که څو کاله د کار ونه کړم ولې دا په دې معنی نه ده چې د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خپله کمانی وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي هغه همدا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم شاید د اوسې مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم تا باندې بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسې لاس واچوم نو هغه وات کال کومه تجربه چې مال دی برخې ترلاسه کړې ده هغه ټول مال لا سړي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم نو دا هم د دې لپاره کوم چې یو ورځ به افغانستان ته ګرځم نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سخت ورځې کله ته ما راغلي دي نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم تعلیم وکړم او یو ورځ افغانستان ته ځم نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده ډېرې سختې شپې ورځې لري هر څه لري ولې که چېرته موږ په ځان باندې سوري وکړو تعلیم وکړو تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو بیا دا په دې باندې ارزي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار له وطن نه لري شوي دفتر او مسلک هم پاتې شو تاسو ځان پکله راتوي راتلونکي ته څه غواړي چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستر هیلې په زونو کې درلودې ډېر ستر ارمانونه مو درلودل زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نشي او ژوندۍ پاتې شي دا هیلې او داسې ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نام چې بهر یو دا په دې معنی نه ده چې موږ دلته آرام یو. لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم په ټول وجود حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم ځکه چې لرې یم د دوی نه لرې یم خو ځور هماغه ځور دی او کله مې هم خپل هیواد خپل ټاټوبی خپل هیوادوال لا یاده نه دی وتلي. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم هیله منده یم چې دلته وکولی شو کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خويندې چې دلته دی په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه دې دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه جر په توګه یو موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تیره بیا زما همدایي ده ځکه ماته وطن ډیر ګران و ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هیواد هیواد دی. هیواد زموږ کور دی. زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هیواد نه لریتوب دا هغه درد دی چې هغه کسانی احساسوي چې د هیواد مینوي ورسره هیوادنۍ مینه ولري ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده نو چې ووتم سر مې په امان شو نور د بلا په ټولو پسې وي. نه دا احساس زما سره نشته. هیڅکله به هم نه وي او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري. هیواد مې راته ګران دی. په ډیر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي بهرنۍ لاسوهنې دي دا ختم شي. موږ یو داسې خپلواک ډیر مستحکم مستقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو متحد او ډیر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولای لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي زموږ تصمیمونه خپلې وي زموږ اداره خپلې وي زموږ چارواکي خپلې وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیات مې په دې لاره چې یو ورځ ټول افغانان په دې وطنیږي چې بیرته خپل ټاټو بي تستانه شي. خلا شیرزاد هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دینه نه دي او البته ټول خو نه خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولای. څه ورته وایي خپل تجربه نه؟
پیدا زه دانه مې چې حالت به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده ولی په افغانستان کې سل رقم ستونزې دي. پیدا خبرې اعلان بل ستونزې سره مخ وي. سخت ورځ پرې راغلي دي. ما حتی دوی نشي کولای چې یو آزاد هوا واخلي آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سره ورسوي. ولی زه فکر کوم دغه ټول ورځې تیریدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخی تجربه لرو که هم موږ شاید خپل لیدلې نه دی ولی قصې مو اورېدلې دي. تیرې شوې دي دغه ورځې دا هم تیریدونکې دي. دا د دې لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. د فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري. دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر ته لاړ شي دغه ستونزې وګالي او خپل خلکو ته هغوی چې له افغانستان نه راوتلي هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات سره باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې سره باندې ولې خبريالان باید د افغانستان د ښکلي انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد، لتاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې خبرونه واوریدله. دا و د دې ونې د مخکخه خبرونه تربیه پرځای کې چیاست. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.